Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پاتې ورسېده. د ازادي راډیو په دې لمړی سهارنی خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. نن پنځنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې څلورشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. و ابو ریچ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې ټینګار کوي چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط لري، هغه د خبرو میز ته راوړي. خو مخکې چې راپورونه ته ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل له پیښې تحقیقات وکړي. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. د خبرونو تفصیل. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پختونخوا د چارواکي د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه‌شنبه په ورځ د ننګرهار په دوربابا ولسوالۍ کې مړی پیدا شو. د پاکستان د نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډه کوي. د غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته د الفا څنګه یوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي سیټي او ته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. او دا په زرهاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې سیټي نه هغه باندې دا تیریږي. دا مطلب دا څه ساده خبره نه دي، دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوه کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د دې تایید کړی دی چې د طاهر خان له جسد سره په دوربابا ولسوالۍ کې د هغې پولیسو کارډ هم پیدا شوی دی. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېره اونۍ د سه‌شنبه په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې. په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو له داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 3 ټنه غنم وویشل. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي دي. په روان میلادي کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې افغانستان ته ځي. ایران ته اکثر افغان کډوال د کار لپاره ځي، خو د امریکا د متحدو ایالتونو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد اغېزمن کړی دی. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 6,000 ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د نن سږ کال په 10,000 کسان د جګړو له امله په کور دننه بې ځایه شوي او د جګړو له کبله ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې حکومت د متحدو ایالتونو د ولسمشر د یوې ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل زه د ډونالد ټرمپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14مه موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې درې کاله مخکې په پاریس او سان دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کړل. په انګلیسي وایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ټرمپ د نومبر په 14مه په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړې دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې وه. ټرمپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. مې په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبر اعلان ته وویل چې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. مې زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به په راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د بریکزیت په نوم پر دغې موافقې د بریتانیا پارلمان په ډسمبر کې غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراک خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژي په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاټ ول دی. د امریکا د انرژي وزیر همدارز پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژي لکه سکتور د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژي صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا ویسټینګ هاوس شرکتونه راوړاندې شوي دي. د هنګري حکومت وایي د مسدونیا یو پخواني مشر په دې هیواد کې سیاسي د دوی په هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده، خو مسدونیا د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان دفتر تایید کړه چې نیکولا ګروفسکي چې له 2006 تر 2014 د مسدونیا صدر اعظم په بوداپست کې دی او د امنیتي ستونزو له امله د پناه غوښتنه کړې ده. یوه ورځ وروسته تر دې چې د مسدونیا حکومت د ګروفسکي د نیولو امر وکړ، د هنګري ته ولاړ. ګروفسکي له واکه د استفادې په تور په 2 کاله بند محکوم شوی دی. د مسدونیا صدر اعظم زوران زایف له هنګري غوښتي دي چې ګروفسکي ور وسپاري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوي پړاو ته داخله شوې؟
فضا ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده. د دې احتمالات هم فوق العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې ټینګار کوي چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط لري، هغه د خبرو میز ته راوړي.
هر موضوع چې هغوی لري د مذاکرات میز باندې راولي، که هغه د بهرنۍ واکونو د وتل لنډمهال ده، که هغه د قانون اساسي د تعدیل موضوعات ده، هر موضوع.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یوه کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه خپل راپور خپور کړی. قصدی رادیو اوری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. تاسو ښکاری چې د افغانستان د سولې خبري یو نوی پړاو ته داخله شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبري کړې دي او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربي اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربي اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبري وشوه. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټ سولې په دې هیواد کې ټینګ شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې و. د ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبري سره وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازو سره خبرې وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تیرې جمعې په ورځې په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ له مشر څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شاید طالبان په کابل کې دا خبرې مخته یوسي.
رستنی لیدنې د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په یغې باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې پزا ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده او له ټولو خواو نه د جنگ د ختمېدو لپاره آمادګي شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې موږ کار پرې کړی وو که اوسي د دې احتمالات هم په وقلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې اوسي.
د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو او تیره میاشت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کېږي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی به تر سیشن بی په سیمه کې وي.
ځینې کتونکي وایي چې د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې انعطاف راغلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي طالبان د خپلې غوښتنې د سولې په خبرو کې مطرح کړي، البته کله چې د سولې خبرې د افغانستان له حکومت سره پیلېږي. عصمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان دې د بندیانو د خلاصون یا د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنې د سولې د خبرو په میز وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی دا خبره وروسته له دې وکړه چې طالبانو په یو اعلامیه کې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې د بندیانو د خلاصون په شمول یو لړ غوښتنې مطرح کړي. طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د اعتماد رامنځته کول ډېر مهم دي او لومړی باید امریکا او د افغانستان حکومت بندیان خوشي کړي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي
افغانستان د سولې مذاکرات پیلېدل ډېر مهم دی. سولې مذاکرات افغانستان تر مشرۍ، حاکمیت او رهبرۍ لاندې حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره او مستقیم او مخامخ خبرې مهم ده. بې له شک هر موضوع چې هغوی لري د مذاکراتو میز باندې راولي، که هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتل وېشمهال ده،
طالبانو د خبرو لپاره د خپل دفتر د رسمیت پیژندلو د غوښتنې ترڅنګ د افغانستان د اساسي قانون په اړه ویلي چې دا قانون د افغانانو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د طالبانو په دریځ کې نرمښت ویني. د ده په باور په اساسي قانون کې د بدلون یا تعدیل غوښتنه نور هم لري، خو د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دا ډله له خپلو پخوانیو نه پخلایونکي دریځ شاته شوې ده.
څو موارد چې زه متوجه شوم په خوا په نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریځ کې ښکاري. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا چې کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په هکله، د افغانستان د اساسي قانون په هکله باندې، داسې یو موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوه او نه یې مانه. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنی دا ده چې دوی په مجموع کې، یعنی په کل کې، اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په هغه کې تعدیلات راسي. بله موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې د ښځو د کار کولو او هغه خدمات، اساسي خدمات کې ښځې ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغه خدمات او یادونه هم سوي ده د حکیم انعطاف لیدل کیږي.
طالبانو له تور لیست د خپل مشانو د نمونو د استلو، د طالبانو د قطر د دفتر د رسمیت پیژندل او د طالبانو خلاف د منفي تبلیغاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دا اقدامات د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هغه شرطونه دي چې باید د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې عملي شي. تیره میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر احتمالاتو خبرې وکړې او ټاکل شوی دی چې خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په لړ کې یو وار بیا له طالبانو سره وژغیږي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبري نه کوي او یوازې له امریکا سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه شخیشي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وای تر هغه ستونزه نشي حل کړی چې افغانان په خپل منځ کې خبري ونه کړي.
اوس موږ ته مهم دا ده چې هغوی آمادګي وښایي د مذاکرات حکومت سره. دا مشخص نه ده سویلي څوک سره غواړي مذاکرات وکړي، خو موږ ته حکومت مهم ده چې افغانان د افغانانو باید تصمیم ونیسي. د تجربه موږ ته ښایلي ده چې کله چې بهرنیان یا هم نور هیوادونه د افغانستان په نمایندګي بل ډلې سره تصمیم نیولې ده په سابق وخت کې، هغوی منفیت هغوی هیوادونو ته و او دربدري و نابسامانی و ناامنیتي افغانستان لپاره ادامه درلود. خو اوس موږ باید افغانستان لپاره تصمیم ونیسو افغانانو په لاس کې.
طالبانو مخکې یوازې د بهرنیو پوځیانو پر وتلو ټینګار کاوه، خو په وروستۍ اعلامیه کې نور مسایل هم د سولې د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو اجمل هوډمن په نظر ک طالبان د اعتماد رامنځته کولو لپاره د بندیانو د خلاصون شرط ږدي، حکومت هم کولای شي چې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او یا دا تضمین وغواړي چې خوشی کیدونکي بندیان به بیا د جنگ جبهې ته نه ځي.
د ټولې خبراتورو لپاره مخکې هغه شرایط چې د ټولې خبراتورو لپاره زمينه مساعده کوي، کچیر د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د سولې د خبراتورو د پایل لپاره ځینې شرایط وړاندیز کوي. سیاو پکې د بندیانو مسله ده، دوی دا مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي. طبعا د سولې په خبراتورو کې اجرایي ضمانت ډېر مهم دی. مثلا که د طالبانو توقع دی چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې ژوند کوي، دوی باید حقوق باید تضمین شي، یعنی دوی باید تر عدلي تعقیب باندې ونه نیول شي، دوی باید توقیف نه شي. که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پایل د یو شرط په توګه، خو دا به اجرایي ضمانت هم غواړي. په مقابل کې وسلوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کیږي لکه اوربند، مثلا په عین وخت کې چې جنگ روان وي او خبرو اترو روان وي، دا ډېر معنا نه لري. اما ښه خبره دا ده چې یو څه شرایط د غولو خوا نه وړاندې شوي دي او سره ومنل شي، خو اجرایي ضمانتونه ځکه باید وي. مثلا که چیرې بندیان خوشي کیږي، هغه بندیان بیرته باید د دولت په سود باندې وسله راپورته نه کړي.
له بلې خوا طالبانو د ملګرو ملتو سترو قدرتونو د اسلامي کنفرانس د غړیو او نورو هیوادونو له لورې د سولې د احتمالي تړون د تضمین غوښتنه کړې ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضوره در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غرض د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو پر موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې سهار و بجې او تلس دقیقې دي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې وار دی. ملالای بشیر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب اړولي لوستې دي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې له طالبانو د ایران لاټر ته کتلې دي. د خبرونه په وینا د لاټر لدی سره چې محدود دی، خو اصلا له امریکا د ایران غچ ګڼل کیږي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې په هرات او فراه ولایت کې چې له ایران سره پوله لري، ورستوي نشته د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ایران پالیسی جوړونکو اندیشمن کړي دي. خو مقاله وايي ایران پر دغو اندیشنو سربیره د طالبانو ملاتړ کړي چې په افغانستان کې د امریکا اهدافو ته زیان ورسوي. په ولسن مرکز کې د آسیا په برخه کې مرستيال مايكل کوګلمن ډیپلوماټ خبرونه تویلی چې له طالبانو د ایران لاټر د دغه هیواد لپاره غیزمنه لار ده چې د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د وتلو په خاطر امریکا له انتقاد سره مخامخ کړي. امریکا د روان کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د ډیپلوماټ په وینا له طالبانو د ایران پر محدود ملاتړ سربیره دغه هیواد غواړي د سولې په خبرو کې د مسکو او شانګای همکاري سازمان غونډو کې د افغانستان په سوله کې د برخه لرونکو په توګه ګډون وکړي. خبرونه د مقالې په اخیره کې لیکلي چې باید په یاد وساتل سي د امریکا او ایران اړیکې شایي پر اتلونکو میاشتو کې نور هم ترنګلې سي او افغانستان د واشنگتن او تهران ترمنځ د تقابل یو نقطه وګرځي. ملټری ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. ولس کال وروسته ډیر افغانان د نه ختمیدونکو جګړې پړه پر امریکا اچوي. مقاله لیکي کله چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې امریکایي ځواکونه له خپلو افغان متحدانو سره کابل ته ننوتل، افغانانو دوی ته د ژغورونکو په سترګه کتل. خو ولس کال وروسته چې امنیتي وضعیت خراب دی، ډیر افغانان مسؤلیت پر امریکا اچوي. مقاله یادونه کوي چې امریکا په دې اوږده جګړه کې 2400 سرتیري له لاسه ورکړي او تر 900 میلیارد ډالرو زیات یې له نظامي عملیاتو نیولې تر بیا رغونې پورې په افغانستان کې مصرف کړی دی. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې د سولې راوستلو ژمنه کړې ده، خو دې هرڅه ډیره نتیجه نه ده ورکړې او له کلونو ترنګلې وضعیت وروسته افغانستان د توتیو له تیوریو ډک دی. مقاله له دغو تیوریو څخه یوه دا هم یاده کړې چې ځینې خلک په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې په دومره اوږده جګړه کې نه دی بند سوی، بلکې دا هرڅه یې له مخکې پلان کړی وو. ملټری ټایمز لیکلي ځینې افغانان د اوسني وضعیت مسؤلیت د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر دوره اچوي او دا افغانستان ته د امریکا د راتګ ثمره ګڼل کېږي. خو مقاله دا هم وایي چې یوازې افغانان نه، بلکې په خپله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو تیره میاشت د امریکا په اوهایو ایالت کې پر خپل هیواد انتقاد وکړ. د ویلي چې ولس کال وروسته افغانستان بیا هم له تر ټولو بېوزلې، لږ لوستې او تر ټولو ډېر په اداري فساد ککړ هیواد دی. مقاله یادونه کوي چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې په 2014 کال کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، خو طالبانو شاوخوا هره ورځ پر سیمه ییزو پوستو او پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی.
اسدی رادیو اوري د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ د پرون د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا ولمنځل شو. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه تویناوال وویل چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې مسلمانانو ترمنځ جنگونو او بې اتفاقۍ او لامل د اسلام اصول ته نه پاملرنه ده. د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځ هر کال د عربي اولاول په 12 په ټوله اسلامي نړۍ کې لمنځل کیږي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سیم پرپورټ کې اوري.
د افغانستان دینی عالمان وای په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د روانو جنگونو، وروروژنو، بې اتفاقیو، ناخوالو او داسې نورو ستونزو لامل د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته نه پاملرنه ده. افغان دینی عالمانو دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې په مناسبت په یوې دینی ناسته کې وکړې. د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار احمد نور واقف وویل د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی انسان د خپل فکر او منطق له لارې کولی شي چې هر ډول ستونزې ته د حل سوله ییز لار ومومي، خو له بده مرغه په نړۍ او په تیره اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو ترمنځ روانې ستونزې او جنګونه ښیي چې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپارښتنو او اخلاقو ته درناوی نه کیږي.
اسلامی سیمینن د ظلم او وروروژنې په اور کې سوځيږي. لا منځنی ختیځ نه نیولې بیا تر منځنۍ آسیا، له سوریې نه نیولې تر چین او له فلسطین نه نیولې تر افغانستان پورې کور ورانونکي جنگونه د ټولو انسانانو په تیره د مسلمانانو لپاره د غم په سیمه اوښتې دي. له دې امله موږ له بل هر وخت نه زیات اړ یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت پلي کړو چې پر دغو ستونزو بریالي شو.
د اسلام ستر پیغمبر په 1591 میلادي کال کې په داسې شرایطو کې وزېږید چې په ټولنه کې ظلم، تعصب، وروروژنه، له ښځو سره تاوتریخوالی، بد اخلاقي، د انسان سپکاوي او داسې نورې ناخوالې تر حده اوښتې وې. خو د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وتوانید چې په پوره بصیرت سره د دغو ناخوالو پر ضد مبارزه وکړي او مظلوم خلک له دغو ستونزو وژغوري. بل دینی عالم او د هرات ولایت د حج او اوقاف رئیس سید محمد شیرزادی وویل د اسلام په مقدس دین کې د انسانانو ترمنځ هر ډول تعصب ناروا دی او د اسلام ستر پیغمبر پر وړاندې مبارزه کړې ده.
ندای پشتون بودن، تاجیک بودن، ازبک بودن.
دا پختون، تاجک، ازبک، ترکمن، عرب او نورو په نوم غږ پورته کول ټول د جاهلیت غږونه دي او په اسلامي ټولنه کې باید له منځه لاړ شي.
د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ هر کال د ربیع الاول په 12مه په ټوله اسلامي نړۍ کې نمانځل کیږي. په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې د ورځې په مناسبت جوړه غونډه په افغانستان او ټوله نړۍ کې د جګړو د پای ته رسیدو په دعاګانو پای ته ورسېده. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په مځکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې په پوځي ډګر کې تر نورو هیوادو د امریکا د متحده ایالاتونو پر پرمختګ ټینګار شوی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسیون په دې باور دی چې د امریکا پوځ برلاس نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شایي ناکامه شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون پرون په خپل خبره کړی راپور کې څرګنده کړه چې د امریکا پوځي برلاسي په ویرون کې ډول کم شوی او د راتلونکو احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شاید د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې دغو دوه هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ تر څو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو له 12 جګپوریو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره یې د میلیاردونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیا او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت څرګند کړی دی خو خبرداري ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کیږي چې دا مسله کېدای شي په یو ملي اضطراري حالت بدل شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون په راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالیتوب لپاره 2 وړاندیزونه شوي دي. له روسیا او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوپتلونو پر پراختیا، د نویو شکاریالو تکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولی شي لري الوزي او پرادار کې هم ناراضي، همداراز د زغروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوجستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي پر راپور کې همداراز ویل شوی دی چې متحده ایالاتونه باید په فضا کې چې د راتلونکو جګړې یو برخه شایي حل توي په سیالي کې وړاندې شي.
یو ځل بیا په مخ لري د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ته. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 8مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سیشن بې پورزې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېره اونۍ د سیشن بې پورز پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال استانه شوي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې افغانستان ته ځي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. د هنګري حکومت وایي د مسدونیا یو پخوانی مشر د دوی په هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده خو مسدونیا د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي.
دا ژوند رنگونه
کوچان سیدی دغه یو دو د انانات د دوی خپل سندری وای رمو سره وای خادی سکل دوی کوژدنه وکي مغه ټیم کی وای وادی سی وی د غرنی سندره د سیدا د سی خاص شاعری نه لري دا دوی سره خپل شوق ده
هر کوچه ویلې سي کتنا ځینی کوچان استعداد لري
غرنې سندره دا ډیر ډبل आवाज غواړي دا در چا کار نه ده زم کوچه مازی نه سم ویلې یا استعداد غواړي आवाज غواړي ډبل आवाज غواړي نو ما ته خپل ډیر خوند راکې زی خپل مو ساورم
موبایل کې اوس امر سندري ست د سره چې کوچانو په غره کې د رمې د پیل په وخت کې ویلې
کوم وخت کې مزل کې دې ټیم کې دوی ویلې د مسرشتہ
دا د جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده خو له ازادي رادیو سره وو سید ازادي رادیو خبرونه دی ما هم تر وو بجو دوام لري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 په اوریدل شي زنوري اسنوري د تاسو اجازه غوړم خو مایکروفون خپل همکارې فرشته نگاه تاسو پرم چې نوې سټډیو ترغلي فرشته جان خیر الله
سلام نوري صاحب خسته نباشین او صبحتان بخیر